کاپیسا، بغلان او کندوز ولایتونو کې د ځای پر ځای شویو ماینونو د چاودنو له امله نړېدلې وې. که څه هم د افغانستان د کورونا چارو وزارت د برېښنا د ستنو د نړېدا په تور د ځینو کسانو د نیولو خبر ورکړی و، خو وروسته یې دا خبر رد سو. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي معاونیت د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې تړاو هیڅوک نه دي نیول سوي.
زموږ د معلوماتو له مخې تر اوسه ملي امنیت او امنیتي بنسټونو په دې تړاو چې نیخ په نیغه په دې چاودنو کې لاس ولري څوک نه دي نیولي، خو امنیتي او کشفي ادارې هڅه کوي چې د پایو د تخریب عاملینو ته سزا ورکړي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست هم ورته نظر څرګند کړ. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د برېښنا د ځینو ستنو له نړېدا وروسته د جمهور ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي وو چې د ستنو د نړېدا د مخنیوي لپاره یې تدابیر نیولي دي، او دغه شان یې د برېښنا د ستنو د ویجاړوونکو د پېژندلو او نیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې ازبکستان افغانستان ته 460 میگاواټ وارداتي برېښنا ورکوي چې 300 میگاواټ یوازې د کابل لپاره ځانګړې شوې ده. په افغانستان کې د لګښتي برېښنا په سلو کې اویا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران راوارېدېږي. افغانستان یوازې په سلو کې 30% برېښنا له کورنیو سرچینو چمتو کوي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار شوی.
یو څه کیږي خو بد وختونه لکه څنګه چې ګورو چې افغانستان کې جګړه ده، ټول سیمو ته د خدمات نه رسیږي، یوازې په ښارونو کې هم تر کابل ښار پورې محدود دي.
له یو 12 کلن شاعر سره چې تازه کتاب چاپ شوی مرکه لرو.
دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، د هغه احساسات دي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
افغان حکومت وایي د احمدشاهي ابدالي 249 تلین په مناسبت د یاد افغان واکمن د امپراتورۍ 251 کلیزه نمانځي. د چارو ادارې لخوا په یو خبر شوی خبر کې راغلی چې د ولسمشر د منځوري پر بنسټ به ډیر ژر یو ځانګړی کمیسون په دې اړه خپل کار پیل کړي. په خبر کې راغلی چې د دین منځنې په لړ کې به احمدشاهي لرغونی بازار او د احمدشاه بابا کور به ورغول شي. د احمدشاهي عصر او امپراتوری هر اړخیزه څېړنه به پیل او په کتابي بڼه به چاپ شي. د هیواد په ټولو ولایتو کې به ځانګړي سیمینارونه او کنفرانسونه ونیول شي. د احمدشاهي ابدالي ځانګړی فلم به نندارې ته وړاندې شي، او د مرکز په کچه به د ولسمشر په مشرۍ یو نړیوال سیمینار هم جوړ شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د جاپانی ول اصله افغان ډاکټر تیتسو ناکامورا په انساني خدمتونو مستند فلم جوړوي. ویل کیږي په دې اړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین او د افغان فلم ریاست د مشرۍ ناسته هم شوې ده، چې د فرهنګ او هنر معین هارون حکیمی د افغان فلم له رئیسې سهرا کریمی څخه غوښتي چې د ډاکټر ناکامورا د نستړی کیدونکو خدمتونو، پراخ انساني فکر او د افغانستان سره د نوموړي د مینې په اړه دی یو مستند فلم جوړ کړي. د ښاغلي حکیمی په وینا ډاکټر ناکامورا د دوو هیوادونو افغانستان او جاپان مشترک ملي اتل دی چې د انساني خدمتونو په لار کې نه یوازې خواري او ستړیاوي وګاللې، بلکې په همدې لار کې خپل سر هم نظرانه کړ. تیتسو ناکامورا په 1946 کال کې د جاپان په فوکووارا ښار کې زیږیدلی و، او د 2019 کال په دسمبر کې په ننګرهار ولایت کې چې خیریه فعالیتونه یې کول ووژل شو. په نیمروز او بغلان ولایتونو کې د سولې په نوم مشاعره وشوه. په نیمروز کې د سولې لپاره یو غږ مشاعره د نیمروز د اطلاعات او فرهنګ ریاست په کتابتون کې وشوه، چې د چارواکو ترڅنګ پکې د نیمروز ولایت فرهنګیانو هم ګډون کړی و. د نیمروز والی زمری علی احدی د مشاعرې په پیل کې وویل افغانان له جنگ ستړي دي، سوله غواړي، ځکه جنگ بې له دې چې ماشومان یتیم او کورنۍ بې سرپرسته کړي بله نتیجه نه لري. له خبرو وروسته شاعرانو خپل انتخابي شعرونه واورول. د نیمروز تر څنګ د بغلان په مرکز پلخمری کې هم د سولې په نوم مشاعره وشوه. د استانی فرهنګي ټولنې غړي وایي د دې مشاعرې له جوړولو یې مقصد د سولې پیغام رسول او جګړې ته نه ویل دي.
په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته که څه هم څه ناڅه کار شوی، خو بیا هم اړتیا لیدل کېږي چې دې برخې ته ډېره توجه وشي. د څو بنسټونو له ډلې چې د ماشوم ادبیاتو ته کار کوي، یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ دی. د دې بنسټ مشره نعیمه غنی وایي تر دې دمه یې ماشومانو ته 50 کتابونه چاپ کړي او هڅه کوي چې نور کتابونه هم ماشومانو ته ډالۍ کړي. لاغلی نعیمه غنی سره مو په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو په اوسنی وضعیت مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. په اوس وخت کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار کېږي؟ یعنی یو وخت مثال داسې هم و چې غونډې به کېدې، د ماشومانو لپاره به کتابونه چاپېدل، خو په اوس وضعیت کې دغه بهیر څنګه روان دی؟ نوي کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ شوي، د ماشوم ادبیاتو ته کار کېږي که نه؟
ډېره مننه. بالکل، ماشوم ادبیاتو ته کار روان دی. دغه د ناروغۍ وضعیت په ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی، همدغسې د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې هم تاثیر کړی دی. هغسې لیکوال په خلاص لاس نشي راټولېدی چې سره کښېني او په دې وغږېږي چې ماشوم ته څه ولیکي، څنګه یې ولیکي. خو کتابونه ورته چاپېږي. څو ورځې مخکې مصور بنسټ لخوا لس نوان کتابه چاپ شول، او دغې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ لخوا په دې ورځو کې لس کتابونه چاپ شوي دي. همدغسې په نورو ژبو کې هم کار کېږي، لکه څنګه چې موږ خپله یو کتاب مو چاپ کړی و، هغه ازبکي و. دغسې نورې ټولنې هم شته چې ماشومانو لپاره کتابونه لیکي. ځینې داسې مسې شته چې هغوی سیار کتابخانې جوړې کړي دي د ماشومانو ته په هغه سیمو کې چې مثلا دوی کتابخانې ته لاسرسی نه لري، هلته ورځي، ماشومانو دپاره یو ډېر ښه فضا جوړوي، هغوی دپاره کیسې لولي، هغوی دپاره کتابونه ویشي، یا هغه کتابونه خرڅېږي نه، یعنی په هغوی ویشي، بیا وروسته بیا ورځي هغه ترې ټولوي. یعنی یو څه کېږي، خو بد وختانه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده، ټولو سیمو ته دا خدمات نه رسېږي، یوازې په ښارونو کې یا هم تر کابل ښاره پورې محدود دي. او کتابونه هم که ولایتونو ته رسېږي، کتابخانې جوړېږي. یا نیکمرغه خبر دا وه چې سخت کال ډېر زیاته کتابخانو کسانو مراجعه وکړه، او له موږ له بنسټ څخه کتابونه واخیستل د کتابخانو لپاره. دوی وویل چې موږ هلته موږ کتابخانې جوړ کړي، عمومي کتابخانې چې د ماشومانو برخه کې موږ کتابونه غواړو. نو ما به زه به ډېره خوشحاله وم، خو دا چې دغه ټول ماشومان د کتابونو ته لاسرسی نه لري، دا تر ټولو لویه ستونزه ده. داسې ماشومان شته چاته د ښوونځي کتابونو ته لاسرسی نه لري، حتی هغه لومړنی سواد نه لري، یا ښوونځي ته بېخي ځینه. نو کتاب خو ډېر لرې خبره ده.
تاسو د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشره یاست، او یادونه مو هم وکړه چې اوس مو لس کتابونه چاپ کړي. تر دې مخکې د بنسټ څومره کار کړی، څومره کتابونه یې چاپ کړي؟
تر دې مخکې مو 15 جلد کتابونه په لومړی ابتکار په لومړی کې چاپ کړل، چې هغه دوه یې د ماشومانو لپاره د لکه ښوونیز کتابونه داسې و چې هغوی لومړی املا او انشا ترې زده کوي، او کلمات پیژني، توري پیژني. له هغې نه وروسته بیا دوه کتابونه نور داسې و چې هغه د ماشومانو لپاره یا د تنکیو ځوانانو لپاره معلوماتي کتابونه و، چې هغه د اروپا د نصاب هغه لومړني معلومات چې د علومو په اړه ماشومانو ته ورکوي، هغه کتابونه راوژباړل شول، چې ډېر ګټور کتابونه وو. د هغې تر څنګ د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ موږ 2 شنوانه کتابونه چاپ کړل، چې د افغانستان په شپږو ژبو باندې وو: پښتو، دري، ازبکي، بلوچي، پشهیي او نورستاني ژبې پکې شاملې وې. دا کتابونه بیا وړیا په ماشومانو باندې وویشل شول، د ټولو ښه خبره وه چې دا کتابونه وړیا وویشل شول. له هغې نه وروسته دا 10 کتابونه نور چاپ کړل، او یو کتاب مو چې وروستنی 50 کتاب مو وي، هغه هم تر چاپ لاندې دی، چې هغه د ماشوم د ادبیاتو د لیکدود په اړه دی، او دا د ماشوم ادبیاتو تاریخچه تشریح کوي، چې پښتو ژبه کې به دا یو ښه کتاب وي. او په دري ژبه کې داسې یو کتاب موږ درلود، خو پښتو کې دا کمه احساسېده. نو دغسې کارونه موږ ورته روان کړي دي.
دغه کتابونه چې تاسو چاپ کړي څه ډول توضیح شوي؟ یعنی یوه مسله دا هم یادېږي چې کتابونه چاپېږي، خو هغه کسان چې لولي یې چې ضرورت ورته لري، هغو ته نه رسېږي.
مثال په کلیو کې ماشومان ډیر وخت سرل دي چې نور کتابونه نه ورته رسیږي، د نصاب له کتابونو هم محروم وي. یعنی تاسو دغه هڅه هم کړې ده چې باید افغانستان مختلفو سیمو ته دا ستاسو چاپ شوي کتابونه ورسیږي؟
که زه خپله ووایم چې موږ بنسټ داسې یو څه موږ کوم تخنیکی ټیم ولرو چې دا کار دی وکړي، دا نشم ویلی داسې کار موږ نه دی کړی. خو له نیکه مرغه چې ما وویل مخکې، ځینې شخصي کسان دي چې هغوی ډېر ښه ابتکار په لاس کې اخیستی، د کتابخانه یې جوړ کړي دي، لکه د یو کتابتون دی په نامه د کلي عام کتابتون چې دوی په کلي کې کتابخانه جوړوي. دا عمومي کتابخانه یوازې د ماشومانو لپاره نه وي، هغوی موږ ته مراجعه کوي. ما د هغوی سره ډېره زیاته مرسته کړې ده او د بنسټ د کتابونو څخه فکر کوم هغه کتابخانو کې اتمن موجود دي، ځکه چې موږ هغوی ته ورکړي دي. او که په کومه سیمه کې موجود نه وي، زما مرکه څوک اوري، نو لطفا د دغه مسؤلې څخه غوښتنه وکړي چې تر ما پورې راشي یا زموږ تر بنسټه پورې راشي او دغه کتابونه واخلي، ځکه چې دا د ماشومانو لپاره چاپ شوي دي او د هغوی حق دی او باید هغوی ته ورسیږي.
کوم کتابونه چې د ماشومانو لپاره چاپېږي، اکثره وخت موږ ګورو چې په دغو کتابونو نقد هم موجود وي، یا په ژبې، یا مثال د کتابونو په ډول او په تصویرونو، په محتوا چې دا د ماشومانو له عمر سره برابر نه وي، یا هغه سنی کټګوري پکې مشخص نه وي. ستاسو په نظر تر اوسه پورې چې دا کوم کار شوی دی د ماشوم ادبیاتو ته، په کومو برخو کې نیمګړتیاوي شته دي، او هغه نیمګړتیاوي چې مخکې کېدلې اوس هغه ورو ورو کمې شوي دي؟
بلکل، د ماشوم ادبیاتو پدیده په افغانستان کې ډېره نوې ده. تاسو وګورئ، څو کاله مخکې موږ د ماشومانو لپاره خاص کتاب نه درلود، یا په مجلو کې به یوه ګڼه، یوه صفحه د ماشومانو لپاره مشخصه شوې وه، یا به هم یوازې د مشرانو لخوا دوی ته کیسې ویل کېدې د ماشوم ادبیاتو. دغسې یو څه وو. اوس د ماشومانو لپاره کتاب چاپېږي، نو کله چې داسې یو څه نوی سره پیلېږي، بیا دغې سره رسامي کېږي، دغې سره لیکوال ته دا ترین ورکول کېږي چې دا د ماشومانو لپاره باید څه رقم ولیکل شي. موږ له نړیوالو څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو. هغوی په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کار یې کړی دی. خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخې ته پام نه کوو. زموږ کتابونه چې چاپېږي، موږ یو بورډ لرو چې په هغې باندې راټولېږو، هغه ارزوو چې په دې کتاب کې نیمګړتیاوې څه وي. اول په خپله دا باندې نقد کوو، بیا وروسته د ماشوم ادبیاتو هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي یا مثلا متخصص دي، هغوی سره یې دا شریکوو، د هغوی نظریات را اخلو. که په هغه کتاب کې نه وي چې دوهم ځل هغه چاپ نه شي، په راتلونکي کتابونو کې غواړو چې هغه په پام کې ونیسو، او غواړو چې کار مو ښې خواته ولاړ شي، او کار مو یو وخت داسې خو نه شوی چې څه نیمګړتیا به ونه لري، ځکه چې کار تل د پروسس په حال کې دی، خو باید هغه د اقل نیمګړتیا ولري.
تر اوسه چې کوم کار شوی دی، یعنی که کیسې لیکل شوي ماشومان ته، که شعرونه لیکل شوي، دا کار تر ډېره لویانو کړی، او دلته د ماشومانو ونډه څومره ده؟ یعنی هغه ماشومان چې لیکل کوي ډېر دي، لږ دي، که لږ دي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
دې برخه کې کار لویانو ډېر کړی دی، ماشومانو هم کړی دی. ماشومانو هم کړی دی، خو ماشومانو هم د لویانو له دریچې ماشومانو ته لیکل کړي دي. دا ستونزه زموږ د ښوونیز سیستم دا چې موږ ماشومانو ته تر اوسه پورې دا نه دي ورښودل چې خپل فکر بیان کړي، یا یې ولیکي، یا خپل احساسات بیان کړي. الله ماشومتوب موږ ماشوم ته وایي چې مه ژاړه، هغه یوه ستونزه لري چې ژاړي، خو موږ ماشوم همیشه سرکوبه کوو او ورته وایي چې نه، ته مه ژاړه، ته چیغې مه وهه، ته داسې مه وایه، یعنی نه غواړو چې هغه درک کړو. او هغې دغه احساسات نه دي ابراز کړي، هغه څه چې په فکر کې دي هغه نه دي ابراز کړي. کله چې دوی لیکل هم کوي، هغوی د لویانو له سویې ماشومانو ته لیکل کوي، څه چې لوستي دي د هغې څخه په تقلید لیکنه کوي، او د ماشومانو خپل فکر تر اوسه پورې هغه څه چې لازمه ده په نوره نړۍ کې، نه په رسامۍ کې، نه په لیکلو کې، او نه هم په نورو هنرونو کې هغه څه وده نه ده کړې.
دا چې ډېر وخت تاسو د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار کړی، له دې وروسته څه کول پکار دي؟ په کومو برخو کې ضرورت دی؟ افغان ماشومان ته څه ویل پکار دي؟ څه ډول کیسې باید ورته ولیکل شي؟ او څه ډول له دوی سره کار وشي چې دوی خپله هم کار وکړي د ماشوم د ادبیاتو د غني کول په برخه کې، یوازې لویان نه بلکې د ماشومانو هم ونډه وي؟
پرون هم چا له مانه پوښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو کومه برخه کې باید لیکنه وشي. ما ورته وویل مال چې ماشوم هر هغه څه چې پیژني، درک کوي، یا پر پوښتنه کوي، په هغې برخه کې باید ورته لیکنه وشي. خو بد وختونه چې ټولنیز محدودیتونه دي، او ځینې نور محدودیتونه دي چې موږ په ټولو برخو کې دوی ته لیکنه نشو کولی، یا هم ځین شان به دوی ته سانسوروو، دوی د عمر سره برابر به دوی ته وړاندې کوو، خو باید هغوی بې خبره پاتې نه شي. ورو ورو د عمر سره سم دوی په هر څه باید باندې وپوهول شي، ځکه چې اوس خو نړۍ په یوه کلي بدله شوې ده. که موږ هغه پوه نه کړو، خدای مه کړله داسې لاره به پوه شي چې بیا زموږ دپاره زیان منونکي دي، زموږ د ټولنې لپاره زیان منونکي به وي. خپله د ماشومانو په برخه کې زه نظر لرم چې کله چې موږ میندې پلارونه هغه وخت چې ماشوم مو غواړي چې نوی لوبو سره د لوبو له سامان سره بوختیا پیدا کړي او د لوبو سامان ته د یو وخت د ډکولو په سترګه وګوري، نو موږ هغوی ته قلم او رنګه قلمونه او سپین کاغذ یا هم کاغذونه په لاس ورکړو چې هغوی هغه خپل فکر رسامي کړي. رسامي د ماشومانو لپاره ډیره مهمه ده. کله که هغوی زده کړي اته کرښې هم وباسي په ورقه کې، هغه د دوی فکر دی او هغه دوی غواړي چې ابراز یې کړي. ورو ورو به دوی دا زده کړي چې خپل فکر رسامي کړي، بیا هغه وروسته بیا ولیکي. کله چې دوی توري زده کړي هغه به بیا ولیکلی شي، او کله چې بیا دوی هغه سن ته رسیږي چې باید یو څه ولیکي، دوی بیا خپل فکر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثره کوي، دغه ادبیات هم له دې تاثره لرې نه پاتې کیږي. د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیاتو ته که یوه ځغلنده کتنه وشي، نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي. د افغانستان اروزګان هغه ولایت دی چې کله یوې خوا جګړې پکې د پخوا په پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي، بله خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالي مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور ښایستونه یې له یاده ووځي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
په اروزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، د پالان او نور فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پڅې سوي دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لارې نه لري. دوی وایي په دغه ولایت کې درې او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یوه کال کې یوه ښه مشاعره جوړېدل چې د اروزګان ولایت د فرهنګیانو تر څنګ به د هیواد د نورو ولایتونو ادبپالانو او لیکوالانو هم پکښې کې ګډون کولی، خو اوس نسته. له ډلې د اروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه یې لیکلي، ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې په مرکز کې ادبي هڅې کمرنګه سوي، بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نوموړي وایي په دهراوت ولسوالۍ کې بله دې وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره جوړېده او بله به هم میاشتنۍ مشاعره جوړېده، خو وایي له تیرو دریو کلونو راهیسې دا شاعرانه مجلسونه په ټپه درېدلي دي.
د روزګان ولایت یو جان ځپلې ولایت دی، مستش خپل ولایت ټوله پپیو. او بل خبره دغه ده چې دوه کوټه سره په ټکر کې دي سره پاتم، نو دغه علت چې موږ په خپل ولسوالۍ کې د سیمان تخت په نامه پخوا یو ادبي بهیر و چې یو مشاعره بیې په کال کې جوړوله او بیا به په میاشت کې، نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنګ د وجې څخه بس نو دا بم شوي دي. او هغه خلک چې هغه خپل بس د غره بله د دې مشاعرې د لارې څخه ویستي، هغه اوس دغسې پاتې دي.
په اروزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي، چې وایي د اروزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یوه بله د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره ده چې د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځای سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تېروي. خو د ښاغلي اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد د پر اوسنۍ ناخوالو راڅرخي، د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنګ نه غواړم، د جنګ صدردار یم. دا چې جنګ مې پر وطن دی، دا د بل په لمسون کېږي. زه تر هر چا پوهېږم، زما کور پکې سوځېږي، هم ورکېږم،
په اورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګ کړي، بلکې شاعرانې ماړې ستلې دي چې د مینې له شعرونو مخښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وې، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور و، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغو جګړو تر تاثیر لاندې راغلي، هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي چې جنگ م کوي جنگ م نه کوي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده بربادي ده بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي، ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې ځما وروستۍ لیکنه هم د جنگ په مورې ده. زه در سره سوله او ته جنگ کوي دا په کوم قانون په کوم فرهنګ کوي او خپل بچی په خپل توره وژنله دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وایي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادی اداري مشر احمد ځلان د ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړی کې ډیری کسانو زړه نه ورته شکوي، خو د خوشی ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښ کې. پروان کال کې بم هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
زلان زیاتوی چې دوی په یاد میاشتنی مشاعره کې د پونتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او دغه راز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اورزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د شکیل لور ورته ګواښونه سوي دي. دوی چې نه یې غوښتل نمونه یې واخیستل سي، له شکیل خواو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پرېږدي چې د هیواد اوسنی حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وښيي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
محبوب جان. محبوب هغه دولس کلن ماشوم دی چې شعر لیکي او تازه یې د ربه یو سوال کوم په نوم شعري ټولګه هم چاپ شوی. محبوب د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی دی خو کتاب یې په کابل کې چاپ شوی او مخکتنه یې هم همدلته وشوه. دا دولس کلن ماشوم چې اوس د ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی دی وایي په دې خاطر شعر لیکي چې خپل ولس را بیدار کړي. له محبوب جان محبوب سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په شعرونو پیلېږي.
کې جنگونه په ساده نه دي، ځکه خو زخمی زمونږ زړونه دي او مونږ چې د بابا فلسفه نه منو ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي. مونږ چې د بابا فلسفه نه منو ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي. امن مینا مونږ را وصل غواړو بس دغه دوه درې مورمانونه دي. امن مینا مونږ را وصل غواړو بس دغه دوه درې مورمانونه دي. او دا چې تر محبوب را رسیدلی دي دا د دې سړی وده لاسونه دي. او یو غزل در سره شریکوم چې ستا خبرې خو سپا سپا کنزل دي، خبرې خو سپا سپا کنزل دي، تقریرونه پیغامونه دي د بل دي. او ګټه ستا ده نقصان ستا ده ته پوهېږي، ګټه ستا ده نقصان ستا ده ته پوهېږي، زمونږ څه دي به زمونږ خو منل دي. ګټه ستا ده نقصان ساده ته پوهېږي، زمونږ څه دي بس زمونږ خو منل دي. او مړ څه دي بس زمونږ لامبول دي، نو د خدای کار دی بهل کنه بخ. مړ څه دي بس زمونږ لامبول دي، نور د خدای کار دی بهل کنه بخل دي. او یا محبوبا زمونږ دانه وی جامې دي پیوندونه په کمیس پور ګنډل.
محبوب جان محبوب استا سلمړی شعر ټولګه چاپ شوا ربا یو سوال کوم نن کابل کې مخکته نه وشوه لمړی د نننې غونډې پاړه راته وای او د خپل کتاب پاړه
غونډه ډېره ښکلې وشوله ډېر مشران ورته خپل وخت راو بخو ډېر خوشاله شوم ډېر خوشاله شوم او دا مې کتاب دی د دغه پښتنو تر لاسه رسول غواړم ځکه چې دې کې ماته څه نه ښکاري خو شاید زما د دې کتاب په حواله سره څه پته لګي چې ژوند بدل شي ډېر خوشاله یم چې دا کتاب مې چاپ شو غونډه شو
کېدی شي د عمر پاړه په ادبي مرکو کې ډېره خبره ونه شي خو ستاسې عمر ډېر کم دی له کومه وخته تاسو شاعري را پیل کړه او څنګه راغلی دې خواته یعنې کوم شي مجبور کړی چې تاسو باید راشئ شعر ووایئ یا خپلو خبرو ته د نظم جامې ور واغوندئ
اوس دلته کې د وزیر صاحب پشتاج باندې یوه خبره وکړله او دغه خبره وکړه چې پلار کار له لاړ شي د بچی انتظار یې پلار ته خو چې کله هغه سترګې پټې کړې د دنیا نه بیا انتظار نه وي بیا غمی بیا دردېدلې حالات دي بیا غریبي بیا غربت دي دغه د پلار مخ د وجه ولا زه چې د خلکو ته وګورم خفم شم خوشاله شم خوشاله په دې شم چې شکر دی چې پلار دشته دی خفه په دې شم چې ما بیا خدای زما نه ولي اغستم خو اوس الله پاک په خپلو کارونو ښه پوهېږي دا خو معاشره ده بمونو ته ګورم ډزونو ته ګورم ماشومانو ته ګورم د هغې احساسات دي او دا 90% چې کوم دی دا خو الخام دی که حمزه بابا یو خبره کوله وایي که شاعرانو جوړېدلو په نړۍ کې بار یو سړی شاعر وو نو شاعران جوړېږي نه شاعران پیدا کېږي
ستا د عمر کسان کېدی شي له دغو مسایلو حتی خبر هم نه وي یا د دغو مسایلو په وړاندې دومره حساس هم نه وي هغوی کېدی شي په خپلو لوبو کې لا مصروف وي لوبې ورته ډېرې اهمې وي
دا زه ډېر د ځان دپاره د خوشحالۍ خبره ګڼم چې زه الله پاک شاعر پیدا کړی یم شعر پیدا کړم دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې ما باندې دغه پیرزوشي ډېر خوشحاله یم نور ماشومان خو نه زمان خخ ماشومان شته په دې معاشره کې زمان خټې لندې پکې هغې ته به سپورټ نه ملو شوی هغه به د غربت د وجې په خپله غریبۍ کې لت پتي نو غواړم چې ټول دغه خڅه وکړي چې دغه ماشومانو ته سپورټ ورکړي
کور کې خلک درته وایي چې شاعري وکړه کنه درته وایي چې د ښوونځي درسونه دی وایه
بس اوره خو منې کولم اوس خو منې شي منې کولې اوس راته نه وایي زه وی چې کم ځکه مو شاعري او مشهورم راته وی چې زه به د بوزم خو ست دومره الله عزت درکو او دومره سلک ډیر خلکو په جن دي اوس لازمی ځه
یو شعر به سر نه وورو
زما کې ته ټټ شوم د اسمان نه ما پیو وخته زما کې ته ټټ شوم د اسمان نه می مافي غوخته جانان خپه شو ټول جهان نه می مافي غوخته او ما د خپل به وشه اسخار صدا سوک چلی ونه شو گریوان نه می مافي غوخته او زه ځان تخپل په خپو پرې وتم چې مې کړو زه ځان تخپل په خپو پرې وتم چې مې کړو قوم د خپل سوري قوم د ځان نه می مافي غوخته نه مې رقیب نه می جانان و خوري بار خپه شو د ځان دنه نه می ګول جان نه می مافي غوخته
ستاسو د ویلو اندازم جلا دی خلک خوښوي یعنی چا ته مو وکتل یا چا دا در وښودل چې شعر دغسې ووایه
هغه یو خبره ده چې زه خو په خوله باندې خبرې کوم ټیک ده زه تاسو ته دا کومې خبرې کوم پوهېږي پې بالکل پې پوهېږي خو چې زه تاسو ته دا لاس وخوځوم او په لاسونه درته ووایم چې داسې دې ته ویو او دا خبره داسې ده هغه بیا جدا خوند کوي او بیا جدا په یو سړي باندې هغه اثر غورځي بیا جدا خوند دی نو دغه خبره مې د چانه اورېدلې وه نو بس شکر دی اوس پوهېږم نه چې څنګه خوځم او په خپله خوځي را خوځي
یعنی ته فکر کوي که د شعر ویلو سره هغه احساس هم مل شي نو دا تاثیر به لا ډېر زیات وي
ډېر ښه ډېر ښه همدا شعر
د شعر په اړه مثال څومره تیوري کا مطالعه مو کړې چې شعر څه وي صنعتونه پکې څه وي کوم مسایل ته پکې پام وشي یعنی د شعر تیوري په اړه مو هم مطالعه کړې کنه یوازې شعرونه مو لوستي
ډېره مطالعه کوم ډېر کتابونه ګورم شکر دی چې وخت راته ملو شي بالکل ګورم او دا خو د ځین شاعران چې کمی دی سکولم نه ویلي مکتب نه ویلي او یو شعر تعلیم هم نه یو نه په شعر باندې داسې خاص پوهېږي خو شعر ووي سړی وایي چې دته څومره واوا وکړمه خو چې مطالعه ورسره وکړي هغه بیا جدا خوند کوي چې تعلیم ورسره وکړي بیا ډېر خوند کوي نو سلګه ډېره کومه لګیا
خشیر ستا په نظر کوم شعر دی؟
خشیر هغه شعر دی چې کوم باندې د بیدارۍ چې دا خبرې پکې چې خپل کام ته پکې یو دعوت ورکړي. شعر هغه ښه شعر دی چې کوم انقلاب راولي. انقلاب خو د زندانه شروع کیږي، هر یو کار د خپل ځانه شروع کیږي. نو هغه شعر ښه شعر دی چې چاته پکې د بیدارۍ آواز ورکړي.
د چا له شاعرۍ ډېر زیات متاثره شوی یاست؟
غني بابا.
ولې ترې متاثره شوی له غني خان څخه؟
زما خوښ دی، بې انتخاب خوښ دی. شعر شعر دی په معیار پوره دی، او د بیدارۍ شعر دی. را روان وخت کې ولا که زه ووایم چې ډېر وختونه تیر شي، ډېر وختونه تیر شي، غني خان به د پښتنو نه هېر نه شي.
ستاسو عمر 12 کاله دی، ستاسو په څیر به نور ماشومان، نور تنکي ځوانان هم وي چې دا هیله به یې په زړه کې وي چې یو څه ولیکي، سټیج ته ودرېږي، کتاب یې چاپ شي. هغو ته ستا خبره څه ده؟
دغه پیغام به ورته ورکړم چې کوم ماشوم کې ټیلنټ وي، پکار دې چې هغه له سپورټ وشي، هغه را بیدار شي، کتاب څه شي. بله خلک شه دی چې دومره کتابونه به چاپ کړي، خو دغه پښتون که خپل ټیلنټ وښو، دغه ماشوم که را بیدار شو او یو څه شعرونه ووي، هغه له به انشاءالله ډېر سپورټ پلو دا پښتانه ورکوي. خو چې په کوم ماشوم کې ټیلنټ دا پیغام ورته ورکوم، صرف خپل ټیلنټ کاره کې دنیا ته وښایي خپل ټیلنټ، بیا به انشاءالله
یعنی ځان دې ګوښه کوي نه، داسې
ځان دې پرې غلي کوي نه. را یو ناره دی اوچته کې انقلاب دراولي.
بالکل، څه چې لري هغه باید ثابت کړي چې ما کې دا څه شته، دا هنر لرم. د مرکې پای به ستا په یو شعر سره وکړو.
یو دوه درې شعر درته کې ډالۍ کوم په ډېره مینه باندې. چې چند خان وو څو یارانو به دنګل، چې یاران یو په یوه تله تلل، د ژوندو را کې هیڅ قدر پاتې نه و، مونږ به مړي پس د مرګه نازول. او دغه نن چې مافیا دی، قبضه ګروپ دی، دوی په بیا باندې مړي لامبول. په جومات کې په لومبي سب کې ولاړ، په بازار کې به بوتان هم خرڅول، او دوی محبوبه تر نکوچ راټولول، دوی چې کله به ګناه ثواب شاربل. دغه ډالۍ دی درته چې ځان لا ریښې ریښې ګریوان ګنډمه، ډېر زیات زوړ شوی دی خپل توان ګنډمه، او نه پوره کېږي ځان له زړه مې شین کوس په د زړه رې ورمان ګنډم، نه پوره کېږي ځان له زړه مې شین کو اوس په د زړه ور یو ارمان ګنډمه. او چې پښتانه په یوه چغه غون کړو، ته یې کزار او زه قربان ګنډمه. او د خپل بابا په پټ شپه به ځمه، نن به دا لر او بر افغان ګنډمه، محبوب غم سره بلد یم دومره، په خوشحالو باندې خفقان ګنډم.
ډېره لې ډېره مننه،
خوشحاله اوسې، ډېره مننه.
رادیو مجله له ازادي راډیو څخه اوري. انسان کله دومره په چا پورې وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي، نو ژوند به ورته ناممکن وي. په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي. خو په اوس وخت کې بیا ډېر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپله خوشحالي په ځان پورې وتړي، نه په نورو پورې. د نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدي یوه کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي.
دروازه، لیکوال نصیر احمد احمدی. اوه کراغله، د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده. یو چا وویل، یو پښتنه انجلۍ په بیړه پورته وکتل. زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و، انجلۍ مخ ور واړاوه، پر سترګو یې لستوڼی تیر کړ. استاد د میز پر سر پنډ کتاب کېښود، انجلۍ ته مخامخ پر څوکۍ کېناست، د تلیفون سکرین ته یې وکتل. په عکس کې یو ځوان خندل. استاد ور وویل، در باندې ګران دی؟ نجلۍ سرې سترګې ور واړولې، غریو واخیسته. هو. او ته؟ نجلۍ په زوره سلګۍ وکړه، وارخطا یې شاوخوا وکتل. د پوهنتون کتابخانه تشه وه، لرې یوې محصلې کتاب کوت. یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل. بیرته یې استاد ته مخ ور واړوه، په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه. استاد وویل، له ګرانښته دې خبر کړی؟ نجلۍ په غریو کې وویل، هو، خو راته ګوري لا نه، یوازې کله کله یوه خبره راته وکي، و خاندی مخرانه واروی. استاد بویل نارزی هیریکا. دنجلی سر وزارید. لواسه می تیره ده. لخوب، خوراک، درس، کار و جوانده استلیم. ذهن من آرامه ده. شپا و رز هم ده اکس ده کورم. غلشوه سر تایق برگ لاسونه و نیول. او فیر کرد. لیوانه کیگم. استاد سر ساوا خیسته. بیویل. تیوازه بخیال مینه ای. حقیقت داده چه دازوان هیچ موجود نده. نشته. نجلی پورته بکتل. شته؟ هر ورځی په پوهنتون کې وینم پټ پټ ورته ګورم ژاړم. استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښویاوه. عکس ته یې وکتل. د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و. خندل یې. استاد وویل دا نو نه سره کیږي، ته ژاړې، خدای خاندي. نجلۍ په حیرانی زاړه سړي ته کتل. استاد وویل که ستا غوندې درپسې ژړلی و به موجود به و، خو اوس نشته. نجلی هماغس حیران سترگ ورته نیولی وی. استاد وویل د دې ځوان کوم خوی دی ډیر زوروی. نجلی غلی واخیسته. بی تفاوت دی، ارزښت نه راکوي. ما ته وګوري، نور نجونو ته ور وګرځي، خبرې ورسره کوي، خاندي، زړه می وخوري. استاد وویل د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې، یوازې ستا له زوریدا خوند اخلي. دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي، ځان بازښت او د ښکاري فکر کوي چې یو څه یم، بر را پسې مړ دی خو هېڅ هم نه دي. غلی شو، وویل ځان ته اهمیت ورکړه، څه فایده؟ د دې ځوان په مینه کې به مړی خدای به خبر هم نه یي. هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دی ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي. چاته چې بې ارزښته یې له ژونده یې وباسه. وی ازمایه، ناممکنه نه ده. هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرید. نجلۍ چورت یوړه، بیا ټلیفون ور واخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای ګوته کیښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل. د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو، په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره.
دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندي، بلکې ډیرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی لیکلمه کړی.
د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، چې موندلی دی په کاڼو یې وشتلی خلک. د ړندو ښار دی، له ډیوې سره خپلوي نه لري. د ړندو ښار دی، له ډیوې سره خپلوي نه لري. دسترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک. د هر وګړي په څېره کې بلاګانې ویني، د هر وګړي په څېره کې بلاګانې ویني. دلته هندارو ته لا نه دي درېدلي خلک. نه د زخم نه د درد د علاج پوسو ته دي، نه د زخم نه د درد په علاج پوسو ته دي. پرون لسان سره ووتل راغلي خلک. چی افسانه د پیړی پر لیمش پی زنګوی چی افسانه د پیړی پر لیمش پی زنګوی د سنگسارونو تر میدان ازی شاغلی خلق ترشنا آسمانا گیلمن چغ ماست توا ترشنا آسمانا گیلمن چغ ماست توا داسی ډیر د بل پتور دل توجلی خلق دل تچراغ لی نو دراهم تمامت ریکوا دل تچراغ لی نو دراهم تمامت ریکوا د دې قصاب پیغونو وینی جړولی خلق د دې قصاب پیغونو وینی جړولی خلق جهانی تما د مردی دلیون توب کیسه دا جهانی تما د مردی دلیون توب کیسه دا هر ولات کی چې شاغلی بی ناولی خلق هر ولات کی چې شاغلی بی ناولی خلق
اوریدونکو دا واده دی ونی د ازادي رډوی مجله چې تاسو ته موران نکړه تر بیا خو وخت ولرئ. دے خبرو باندھی تھی گا کے دا جنے دخدے او در سلو منا دے خبرو باندھی تھی گا کے دا پلے نازکی شنڈے سل سے آؤ پلے نازکی شنڈے سل سے بس پسند رو باندھی تھی گا کے دا جنے دخدے او در سلو منا دے خبرو باندھ تیگا تیرا ہم زولو پخازو پریوزی چی آئینی نئے حیا کولا اس دے ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول منا پا دے خبرو باندی تیگا کی دا جادوگرائی منم شاید
کې رنگونه کری تومره پنا زو پانداز باندې حساس زړونو کې اورونه کری تایرا دی لتا تری نلوړی تا بلا سنو تا اسمان راشي خدا زما پزړګي نزيګي چې پخایس دې امتحان راشي مون غریبان یو مونږ هیڅ نلرو د وطن خوبونه سلاوینه په کربلا.